وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان نوی وزیر اعظم لوري د پارلماني ګوندونو د مشرانو د کانفرنس را بلل، د شمالي وزیرستان د سیدګي د کډوالو د نوملیکنې بیا شروع کېدنه، افغانستان ته د لولو وزیرستاني کډوالو سره د مرستې شاخ، په خیبر پښتونخوا کې د کینسر د ناروغانو د مفت علاج فیصله، د افغانستان د ولسمشری د امیدوارانو د ملي حکومت په جوړېدو بیا هوکړه، او په عراق کې د امریکا فضايي بریدونه هغه څه دي چې تفصیل پر روانه غړي کې درکو، او په فایل کې به لبوروال کاکړه خبرونه وو.
نمړی دا مهم خبرونه سرچکه. د پاکستان وزیر اعظم نن د ملک پر امنیتی او سیاسي حالاتو یو مهم غونډه رابللې ده. د افغانستان د ولسمشری دواړه کاندیدان پر دې سلاسوي دي چې په ګډه کار وکړي، او امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد تازه بمباري کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د روانو امنیتی او سیاسي حالاتو په اړه نن د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن شاوخوا لس بجې د وزیر اعظم په کور کې پیل شي. د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترڅنګ به په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ او استخباراتي ادارو مشران هم ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د سیاسي حالاتو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو هم خبرې وشي. دا په داسې وخت کې ده چې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا د روانې میاشتې پر 14 نیټه د اسلام آباد پر لور د اوږده لاریون یا لانګ مارچ اعلان. د افغانستان د ولسمشری دواړه کاندیدان پر دې سلاسوي دي چې په ګډه کار وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه پر یو هوکړه لاسلیک کړی دی. اشرف غنی احمدزی وویل د دې هوکړې له مخې به د افغانستان ثبات او سوکالۍ ته د دواړو ډلو لخوا په ګډه کار وسی. هغه وویل موږ د شریک دریز پر اساس د ملي یووالي یو حکومت جوړو، دا به اړین اصلاحات رامنځته کړي. زما په فکر دا ډیر مهم لاسته راوړنې دي، او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ تیر څه هیروو او د راتلونکي پر لور ګورو. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل د افغانستان د ملي وحدت د لا پیاوړتیا په خاطر دوی له یو بل سره دا ژمنه کړې چې د افغانستان په خاطر او د افغانستان د خلکو په خاطر به یو ځای کار کوي. پر دې مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کریم هم موجود وو. نوموړي وویل چې دا هوکړه د یو افغاني لانجې لپاره افغاني حل لاره ده، او وی ویل چې په دې کې هیڅ شی هم د اساسي قانون پر ضد نه دی. د افغانستان د پکتیکا والی محب الله سمیم له شمالي وزیرستان ورغلو کډوالو سره مرسته کړې ده. محب الله سمیم تیر ورځ په برمل ولسوالۍ کې کډوالو ته د مرستو ورکولو پر مهال مشال ریډیو ته وویل
موږ چې څه امکاناتو یا څه مو په اختیار کړو هغه مو له دوی سره شریک کړي. خوراکي توکي مو ورته اخیستي دي، د یو مشر لپاره یو تعداد خیمې راغلي دي، همداراز یو څه غیر خوراکي توکي راغلي دي چې هغه نه مو ځي کې بشل کېږي ورکول کېږي، خو دا دوی دغه تعداد په کتو سره ډېر کم شی دی. زما په ټولو مرستندویو ټولنو باندې غږ ده چې له دوو خلکو سره جدي او عاجلې مرستې وکړي.
کډوال وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیاتو د دوی هر څه وران کړی دي. د پاکستان پوځ د جون میاشتې پر 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له کبله یې شاوخوا 1 میلیون خلک بې کوره سو. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په دویم ځل هوایي بمباري کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په دې کې پر توپخانه د بې پیلوټ الوتکې برید او اربل شار ته نږدې د داعش پر یو کاروان د 4 جنګي الوتکو حملې شامل دي. یاد وزارت زیاته کړې چې په دې بمباریو کې هغه توپخانه هم له منځه وړل سوې ده چې د اربل شار پر ساتونکو کوردي ځواکونو به یې بریدونه کول. دا هغه سیمه ده چیرې چې امریکایي کارکوونکي میشتې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اګست پر 10 د دې لپاره په عراق کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړه چې په اربل شار کې میشت خپل پوځي او سفارتي کارکوونکي وساتي، او هم هلته د مذهبي لژکیو د ممکنه ټولوژنې مخه ونیسي. د امریکا الوتکو د یزیدي فرقې هغو زرګونو کسانو ته بشري مرستې ورکړې دي چې وسلوالو ګیر کړي دي. د اسرائیل پاوز د غزې په تړنګ کې نوی هوایی بمباری کړی دی. د بمباری له غزې څخه پر اسرائیل د وسلوالو د راکټي بریدونو په غبرګون کې شوی دی. دا له هغه وروسته ده چې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ درې ورځنی اوربند پای ته ورسید. د فلسطین د سیاحت څانګې چارواکي وایي چې په غزه کې یو جومات ته نږدې د اسرائیل د هوایی برید په نتیجه کې یو لس کلن ماشوم وژل شوی او شپږ نور ټپي شوي دي. په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي له هغه وروسته راغلی دی چې اسرائیلي چارواکو او بیلابیلې فلسطیني ډلې په قاهره کې اوږدمهالو خبرو اترو سربیره د یو بل پر غوښتنو منلو سره سلا نه سو. د حماس ویان فیزی برهم ویلي چې دوی له همدې کبله د اوربند د مودې له غځولو انکار وکړ چې د ده په وینا اسرائیل د فلسطین غوښتنې ونه منلې. د فلسطین تر ټولو لوی غوښتنه دا وه چې اسرائیل د فلسطین پر خاوره خپله قبضه پای ته ورسوي. اسرائیل بیا غواړي چې د غزې تړانګ غیر پوځي کړي خو د حماس چارواکي دا نه مني. اورستای خبر د لوبو د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لومړی ټیسټ لوبې نن څلورم ورځ ده. د کوربا هیواد سریلانکا لوبډله به نن د دوو لوبغاړو په سر خپل لومړی اننګز له 225 منډو بیا پیلوي. پاکستان په خپل لومړی اننګز کې 451 منډې کړې وې چې د یونس خان 100 منډې په سر کې وې. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ به دوه ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ واوریدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم نن د ټولو ګوندونو د پارلماني مشرانو یو غونډه رابللې چې ډېر ژر پیلېدونکې ده. د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د شمالي وزیرستان د سیدګۍ د کډوالو رجسټریشن پیل کړی خو دا به څومره ورځې دوام ولري؟
دا انیشل موږ دوه هفتې کړې هو دا جنتي هم چې موږ کیسو ته ګورو که فرق نه حل کیږي او خلک موږ سره شاګردي موږ دوه هفتې نور ټیم ورکوو.
د افغانستان د پکتیکا والی هلته ورغلو شمالي وزیرستان کډوالو سره د نورو مرستو کولو ژغ کړی دی خو خلک په څه حال کې لخپلو کورونو راووتل. او په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې د نورو موضوعاتو تر څنګ وابوري چې په تیر اختر کې د پښتو سندرغاړو څومره کیسټونه خرڅ شو.
سکل تقریبا شل یا پنځه ریلیزونه ول پنځه شو کې د چا خبره هغه یو ریلیز موږ نه سم نه دی وته زکه شپه تیر ټول په دکانانو یار عمومي تو ټول باندې باندې
یو شمیر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ډوري اوس هم په فایل کې لکه څنګه سم په خبرونو کې واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نن د ټولو ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه رابللې. وخت یې 10 بجې ټاکل شوی وو او دا وخت 8 منټه د پاسه 10 بجې دی. آیا پیل شوی دی؟ نو په دې اړه باندې را سره د ټلیفون په لاین لیست اسلام آباد ریاض مسخیل دی. ریاض مسخیل، که تاسو تازه حال راکړئ چې آیا دا کانفرنس پیل شوی دی؟
جی عبدالحی کاکړ، دغه کوم غونډه چې وا د کمی سلامتی کانفرنس نوم دغه ته ورکړل شوی وو. 10 بجې وخت د دې لپاره تر دې دمه د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران دغه رنګ کم چې پوزي سر لخکر دی راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام تی هم راغلی دي. ورسره غلام بلور، افراسیاب خټک، اعجازالحق دغه رنګ، محمود خان چکزی، آفتاب شیرپاو، خورشید شاه د بلوچستان او د سند وزرا اعلی او سراج الحق او بعض نور چې کوم د سیاسي ګوندونو مشران دي نو هغه هم راغلي دي په دغه غونډه کې. لا هم د میلمنو د نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو د راتګ غو سلسله چې کوم دین هغه شروع ده او دغه رنګ وزیر اعظم په خپل هغه د خلکو ته د سیاسي مشرانو ته په خپل هرکلی وي او د کانفرنس چې کوم دین هغه تیاری بالکل شروع دي.
او دا راتور ریاض مسخیل کلش لانډو کې راتو اس اس ڈی کانفرنس را بللو مقصد څه دی؟
مقصد دغه دی چې کوم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات شروع دي، نو د هغې عملیاتو په حوالې سره ټول کوم چې سیاسي مشران دي هغه په اعتماد کې اخیستل دي، ورسره ورسره چې کوم د بې کوره شوي خلکو صورت حال دی، د هغې څه انتظامات دي، هغې ته څه ورکړل شوي دي، او د هغې د واپسۍ به څه صورت حال وي، په دغې به خبرې کېږي. خو د کارپوهانو په نظر باندې چې کوم په ملک کې سیاسي اړې ګړې روان دي، نو اصل معامله او اصل مسله چونکې حکومت ته دغه ورپېښه ده، نو په دغه لړ کې هم ټول سیاسي ګوندونه هغه په اعتماد کې دي. خو تر ټولو لویه خبره دا ده چې هغه اوسه پورې په دې غونډه کې تحریک انصاف ګوند هغې د ګډون نه انکار کړی دی. جی
ډېره مننه ریاض مسخیز، تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ چې څومره حال راځي تاسو به او موږ به د مشالې ډول اوریدونکو سره شریک کړو. ډېره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قومي سلامتي کانفرنس را بللی چې دا وخت په شروع کې دودی، خو د دې شاته د نورو مقصدونو تر څنګ کارپوندا فکر کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په 14 اگست کې دونکو لانګ مارچ بحث کول دي او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستل دي. خو د دې تر څنګ حکومت د دې مارچ د مخنیوي لپاره د آئین د فاد و یو سلسلور سلوشته ګولې ده چې هلته جلسې جلوس او د څلورو کسانو پر یو ځای راغونډېدل باندې پابندي لګېدلې، او د دې تر څنګ تر دې لمخه د دفاع 215 څلوېښت لګول شوی وه چې مقصد یې د ښار امنیت پوچ ته سپارلو او وسپارل سو. دا چې د دې دفې د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو سخت مخالفت کړی او دوی وایي چې د امنیت راوستلو او د ترګري د خطر د مخنیوي لپاره باید د نورو آئینو لارو څخه کار واخیستل سي. احمد چازمی هم په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان حکومت د آئین د 215 ماده تر مخه په سر شار اسلام آباد کې د اگست ل لومړۍ نیټې څخه امنیتي واک پوسټ سپارلې دي. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي چې اسلام آباد ته پوز د ترهګری د خطر د مخنیوي لپاره راغوشتي، او په دې ګام سره به د های کورټ عدالتي صلاحیت لمنځه نه ځي.
حکومت کی ذمہ داری ہے، متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے
دادا حکومت او اڑوند اداروں مسئولیت تھی چې دوی نا امن پیشی تر کې دوړاندې د هغې مخنیوي وکړي. د های کورټ عدالتي صلاحیت نه دی ختم کړل شوی او نه به هم ختم کړل شي، ځکه چې د فوج راغشتلو مقصد امنیت تامینول دی. په تیر محرم کې د څلور واړه صوبو امنیت فوج ته وسپارل شو، خو آیا فوج داسې کار وکړي چې د های کورټ صلاحیت لمنځه ولاړی؟ نہ، نو اوس بم داسی نکیش
نہیں، اب بھی ایسا نہیں ہوگا.
دا چې د پاکستان د آئین د 215 د فعل مخې به د های کورټ حیثیت سوی او پر بنیادی بشری حقوقو څه غیز لرلای شي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو کارپو او د پاکستان د قانون په خوانی وزیر افتخار ګیلانی وای
چې چرته د 245 ولګي هغه علاقه کې د های کورټ جوریسډیکشن 199 ختم شي. یعنی که سو کیوں نہیں ول کیا ذکرل کا وہ وجہ 199 کی یو کان آئی کوٹ اپشن لے بیا اگر سارا بچ آرمی ایکٹ موو لے لینو عملن کرا دے کرا دے رے بس بڑی کوٹ لگوا لے شی دا ایک خو خدا اس کو اختیار دا ری کور کو.
بلخو د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې د ترهګری د خطر د مخنیوي لپاره د پوز کومارل او بنیادی بشری حقوق ځندول د حکومت ناسم خبرګوندی چې باید لسره غور پروسی او عملی نسی. خو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف بیا وایي چې پوز باید په سیاسي چارو کې شکیل نه کړل سي، بلکې د امنیت ټینګولو لپاره نوري لارې چارې په کار واچول سي.
میرا خیال سے کس کی ضرورت نہیں ہے کہ
245
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړې او ویلې دي چې د پوز دراغشتل د جمهوریت په ګټه نه ده. دوی وايي د نامنی او ترهګری د مخنیوي لپاره دي نوري آئینی لارې چارې په کار واچول سي.
احمد چازمی او چې د پاکستان د آئین 215 ماده په اسلام آباد کې د نافذولو چې لمخې واک فوج ته د اسلام آباد وسپارل سو په اړه ریپورت جوړ کړی و. همدغه 215 ماده که څه هم حکومت وایي د ترګری د مخنیوي لپاره ده، خو بل خو دا ویل کېږي چې په 14 اگست د تحریک انصاف د مارچ د مخنیوي لپاره استعمالیږي. عمران خان او په دې او د دې ترڅنګ نن کامی سلامتی غونډه هم دا او عمران او د تحریک انصاف ګوند په کې د ګډون نه کولو اعلان کړی. عمران خان ویلي چې اوس نا وخت سوی دا او څوکم په 14 اگست حکومت او په ورستو انتخاباتو کې د سو درغلي پروسه د دې د لانګ مارچ مخه نسنی ولای. نو مولي دا خبر پرون په بلیګان بنګاله کې یو خبری غونډه ته په خپل وینا کې وکړه. په کراچي کې د سیاسي چارو کارپو قیصر محمود څه فکر کوي چې آیا د عمران خان اصل مطالبه دي څه؟
دیکھیے عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ تو روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے جا رہے ہیں.
گورا دے عمران خان چکم مطالبات تھی غورس پورت جاتی گی حکومت تا داغ دا غختن پر منلو کی مشکلات پیدا کی گی. کچرے دے عمران مطالبات تردی پوری محدود ہوئے چد پارلیمان دا لارے دے دے انتخابی نظام اصلاح شنو خب ہوئے خدا سے ندا ځکه چې عمران خان د دې غلط پهمه ښکار دی چې هغه به د خپل تحریک په وسیله حکومت ختم کړي او د نو انتخاباتو د کولو په نتیجه کې به په اقتدار کې راشي. خو زما خیال دی داسې کول به ګران وي ځکه چې د حکومت لري کولو سره چې کومه تشه رامنځته شي هغه به څرنګه ډکوي. د کوم نظام د لارې به انتخابات کیږي څوک به کوي او څرنګه به کوي دا ډېر زیات مشکل کار دی. نو یا خو عمران خان ځان په مشکلاتو کې راګیروي او یا د جمهوریت سفر په لار کې خندونه چوي او کدا سوشي نو دا به د پاکستان ډېر لویا بدقسمتي وي.
جمہوری جو سفر ہے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید یہ بدقسمتی ہوگی اس پاکستان.
قیصر محمود صاحب دارت ہوئے چھ دا حکومتی گوند غڑی تورونه لگوی چیر تحریک انصاف مشر عمران خان تر شاہ چوک داس شتا چھ غواڑی جمہوری عمل تا زیان ورسوی چوائے تاسی.
مجھے نہیں اندازہ کہ وہ کس طرح کے مطالبات ہیں آرمی کے جو وہ حکومت سے کر رہے ہیں.
ماتن دا معلوم چھ دا فوز لو حکومت سے غخت نہیں دیا او آیا دا عمران خان دا دے ہر ستر شاہ دا فوز لاستا او کنا. خو زمون پا وطن کی پتیر و وقتون کی دا سی کارون شوی دی چھ اس خلق دا سوچ کوی چھ دا عمران خان او قادری تر شاہ سوکشتا چھ غواڑی حکومت ڈڑی تکڑی او خپل مطالبات پیو منی. زمون سیاسی تاریخ تا پکتو سرا دے خبر تا تقویت تر لسکی گی خو وہ سب پوری دا سی کما خبر مخت ندر آگلے چھ سڑی ہوئی چھ پوز پا دا سی کما مسئلہ کی نیغ پنیغا لاس لری.
یہ کہا جا سکے کہ آرمی براہ راست ایسے کسی معاملے میں کس وقت ملوث ہے.
قیصر محمود صاحب پختونہ زما استاسی نبلا دادا چھ آیا عمران خان سرا پدے روان عمل کی دا سیاسی گندنو ملاتڑ شتا او کنا؟
وہ ایک سال کے بعد انہوں نے یہ احتجاجی مہم شروع کی ہے.
عمران خان تسنگ یو کال پس دا احساس او شو چپ انتخاباتو کی ٹگی شوی دا. عمران خان لخوا دا دغر ویے سر خلقو کی یر پیدا شوی چھ سیاسی عدم استحکام او احتجاج با ملک پا کم لور بوزی. لا عمران سر سیاسی ملاتڑ نشتا کسو ہم ټول سیاسي جماعتونه دا ګیله کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی. خو زما خیال نه دی چې کوم جماعت د عمران خان په سیر دومره لري لاړ شي او ښکاری داسې چې عمران خان ځان ته لارې بندوي.
په کراچی کې د سیاسي چارو کارپو قیصر محمود چې له اسرار عالم مومند سره خبرې کولې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې لانګ مارچ کې وی تحریک چلوي د بیلابیلو اړخونو باندې پوښتنې کولې او هغه جوابونه ورته ورکړل. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د شمالي وزیرستان سیدګي سیمې د بیکورسو نوم لیکنه شروع کړې ده. د دې ترڅنګ د خلکو چې په نوم لیکنه کې مسله وه داغو د لارښودنې او رجستریشن کار هم پیل کړل شوی دی. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکړي.
د قبایلی سیمې د پاره د آفاتو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای وایي د زربیزب اپریشن د لاسا د شمالي وزیرستان نه بې کور شوی خلکو رجستریشن د پاره د بنو سره سره په ډیر اسماعیل خان لکی مروت او پیښور کې مرکزونه خلاص کړی شوی دي. چرته چې بعد د هغه بې کور شوی خلکو نوم لیکنه کیږي د چا تصدیق چې 13 ورځو کې نو شوی. په دغه اړه د ذکر شوی ادارې د اطلاعاتو افسر محمد عرفان مشال ریډیو سره د نوم لیکنې د عمل تفصیلات سدا سي شریک کړه. آیا دے دوران با دا هاغا خلقو نوم لیکن هم کی گی دا چا سره چی غلط یا دا یو نزیات شناختی کارڈو ندی پا دے حقلا بیا هم محمد عرفان ہوئے
چا شناختی کارڈ بوگست ہے یا مسلی دی بکی نجی بوگست ہے ظاہر اخبار خبر لکی گی چا
ډوپلیکیټ آی ڈی کارڈ وی دوه راغلی وی یا درې سره نو اب زی یو به کینسل کړي داغه د پر بو د کارډ سم ورکو چې کینسل شي داغه جرمنی سي جمع کی واپس وروړي موږ داغه دوباره ویریفیکیشن جن در ته اوسه وټی شي دا څه مستی به کیږي
د رجستریشن عمل دوباره شروع کولو په حق لا چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو د دا یو خګام او بللو خو زیاته اکړه
اغلتا یو ډیر زیات بدل صورتحال د پاکستان د نورو سیمو نازک چلته د حکومت اختیار نو الته د پولیټیکل تعظیم اختیار نو الته د وسلوالو اختیار او د وختوالو کنټرول او بیا د څه وختونو مرغلو چې خلکو باندې بندیزونه مو نو کو په دا حالت کې چا یا خجالي شنه اخریکا جوړ شوی وي یا چا پیسې غشت جوړ کړی وي نو کو دا غي سزا اوسغه بی ځای شوی خلکو لا ورکول کیږي نو دا به یو صحیح فیصله نه وي او دا غي په مشکلاتو کې به اضافه وي
د اف ډی ایم ای د اعلان تر مخه به کور شوی خلک کولی شي د رجستریشن لړکی د یو ان ایچ سی آر نه هم رهنمایي واخلي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
هلته د افغانستان د پکتیکا والی د برمل په ولسوالۍ کې یو شمیر وزیرستانو یو کډوالو سره د مرستو د ویش پر مهال په افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له کډوالو سره د بیړنۍ او جدي مرستې وکړي محبوب الله سمیم د کډوالو اړتیاوې وویل چې د کډوالو اړتیاوې ډېرې دي خو د ده په خبره له دوی سره سوې مرستې ډېرې لږ دي د شمالي وزیرستان د پوځي کاروایۍ له وجې تر لس لکه زیات خلک بې کوره سوي چې پکې شاوخوا یو لک کسان افغانستان ته مکډه سوي دي تفصیل له خوست نجیب الله الوخیل راکوي
د خوست او پکتیا پشان د پاکستانی پوځ عملیاتو د کبله زرګونه کډوال د ډیورن کرښې د پورې غاړې څخه د پکتیکا برمل ارګون ګیان نکه او زیړو کولسوالۍ ته هم راکړی شوي چې د ځایي چارواکو په وینا یې شمېر له لسو زرو کورنیو اوښتی د دې کډوالو د یوې برخې سره افغان حکومت او نړیوالو خیریه ټولنو او مؤسسو څناڅه مرستې کړي خو بیا هم ډیری نوي راکوچېدلي کډوال د ژوندانه په ټولو خواوو کې سختو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري تیره ورځ پکتیکا والی محب الله سمیم په برمل ولسوالۍ کې له وزیرستان نه د راکړه شویو کډوالو سره د لیدنې او دوی ته د مرستو د ویش پر مهال پر خیریه ټولنو غږ وکړ چې کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو په خاطر دې توجه ډېره کړي
موږ چې څه امکانات وو یا څه مو په اختیار کې وو هغه مو له دوی سره شریک کړي خوراکي توکي مو ورته اخیستې دي د یو مشر لپاره یو چې د خیمې راغلي دي همداراز یو څه غیر خوراکي توکي راغلي دي چې هغه نه مو ځي کې ویشل کېږي ورکول کېږي خو دا دوی د اعتیادات په کتو سره ډېر کم شی دی په نشت باندې حساب زموږ ارزو دا ده هڅه مو چې له دې سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي دې لپاره باید خیمې ورکړو دوی ته خوراکي توکي ورکړو د نور غیر خوراکي توکي ورکړو دوی په وخت زمان سره درملنه وکړو نو زما په ټولو مرستندویو ټولنو باندې غږ ده چې له دوو خلکو سره جدي او عاجلې مرستې وکړي
پکتیکا ته ورغلي وزیرستاني کډوال که څه هم دوی سره د شویو مرستو نه خوښي څرګندوي خو وایي چې د پوځ د عملیاتو له کبله یې هر څه له لاسه ورکړي او دوی د ژوندانه په ټولو خواوو کې ډېرو مرستو ته اړتیا لري
موږ سره چې کوم کومک راغونده دا بالکل په بنیاد مند دی خو بېشکه دا خبره ده چې خلک ډېر دي مرسته کامه ده او ضرورت یې په حقیقت کې ډېر
دی ټاکه کرینا موږ داس خالي وروتلی او پاکستان حکومت نه موږ یې شړلې د باولې یې شهیدون وکړل به کسوره خلک یې مړ کړو
یاد دیوی سیمیز چارواکی پکتیکا ته پراکړه شوی او لزر وزیرستانوی کورنیو کې یوازې زرو کورنیو سره د بشری مرستو د ویش خبره کوي خو وايي پاتې کورنیو سره لاس پلاس د مرستو د پاره پوره امکانات پلاس کې نه لري نجیب الله الخیل مشال رادیو خوست
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کینسر د ناروغانو د مفت علاج کولو فیصله کړې د چارواکو په خبره علاج به د صوبې په څلورو لوی هسپتالونو کې کیږي د روغتیا چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې هر کال تر 15000 زیات کسان د کینسر په ناروغي اخته کیږي تفصیل له پېښور شبیر جان راکوي
په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د کینسر او میډیکل وارد مشر ډاکټر عابد جمیل چې د ډېره وخت راسي د دغه ناروغي په درملنه او د ډېره مخنیوي لپاره کار کوي مشال لیډو ته وویل چې په پاکستان کې د کینسر رنز او د دې علاج او نرخ ورځ تر ورځې سیوا کیږي نو د دې په وینا هم دغه وجه ده چې د زړه درز نه پس کینسر په پاکستان کې دویم غټ هغه رنز دی چې خلک ترې مړ کیږي خو ولې د دې په وینا اوس به دا علاج د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو لپاره مفت وي دا چې په خیبر پختونخوا کې د کینسر څومره ناروغ دي او کم کم ځینو یا روغتونونو کې دغه علاجونه مفت ورکړل کیږي. نو دوی ویل
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 15,090 کیسونه دا هر کال موږ ته راځي، او هغه کې چې د خیبر پختونخوا مستقل توکم اوسیدونکو لپاره هغه د ردی پروګرام نه فائدہ اوچتول شي. څلور هسپتالونه دي، دوه په پېښور کې دي، دوه په ایبټ آباد کې دي. په پېښور کې کینسر وارډ، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کې، اور پا ارنم کے دا علاج کی گئی، اور پا ایبٹ آباد کے چکم زمگا ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل، اور آئینور ہسپتال چکم دا اٹامک انرجی کمیشن ہسپتال دے آلتا کے ہم دا علاج کی گئی.
پروفیسر ڈاکٹر عابد جمیل جاتکڑا چھے ہر کال پٹول پاکستان کے خوشا دنیم لکا پورے خلق دا کینسر رنس خکار کی گئی چھے پاکی دا غربت یا دا گران علاج لوجہ 50% مڑکی گی.
اندازہ دا سدا چې په ټول ملک کې تقریبا هر کال 2,500,000 خوښ او خلکو ته دا مرض دي، او په دې کې تقریبا 50% خلک چې لري اغي لاس سټیج کې، او دا اغي چې لري بچ کې دوه چانس په لاس سټیج کې ډیر زیات کم دي.
هم په دې لړ کې د چرسدې ضلع سره تعلق لرونکو یو ټیکسی ډرایور چې رد په وینا اوس بے روزګار دی، وای چې رد کورواله د کینسر ناروغ ده او تیر یو کال کې ډیر پیسې لګیدلې دي، خو کولی حکومت دوی ته وړیا علاج ورکوي نو دا به د دوی پشان د نور غریبانانو لپاره یو ښه ګام وي.
زما خو جی کوم چې خدای نه غا بیمار شو را کینسر، اول نه خو په چاسره کې ډیر زیات کړی دی، هغه جی برست کینسر دی، برست کې وټه دی، نه خو د تجی مونږه ټیسټ وکړ چاسره کې نه وې ته چې کته نن تر رپورټ ولېږي. ما جی خپل کار روزګار هم نشته، زګر روزګار نه ما خپل خدای بوت لا وته میوي چې خو ته وایا چې مونږ غریبانانو خوان می روزګار دی. نه غا زمونږه تقریبا یو کال علاج شو، دې کې زمونږ ډیر خرچې شو، کم از کم 5,00,000 ته خبره ورسېده، او دنیا هغه کوم قرضیا غشتي دی، او نور ټیسټونه یا نور دغه پاتې دي. نو دا یو ښه قدم دی که پرسکا وشو، نو دا غریب سړي ته به څورته لا هو دا خرچه پاتې شي.
دا پروفیسر ډاکټر عابد جمیل وینا تر مخه چې هر هغه مریض چې تشخیص یې شوی وي، دا تشخیص هغه رپورت او د شناختی کارت چې مستقل پته هم د خیبر پښتونخوا وي، نو هغه دغه سلور وړو هسپتالونو کې چې کوم ځای غواړي مفت علاج ترلاسه کولی شي، او دوی ته به داروګان هم میوړیا ورکړ کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ښځو د پرمختیا لپاره کارکونکي پاک ویمن تنظیم د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره دی په بجټ کې زیاتوالی وکړي. دا خبره پرون په پېښور کې د دې تنظیم مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د دې په خبره په بجټ کې د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره ایښودل شوې پیسې تر ضرورت ډېرې کمې دي. تفصیل له پېښور د زلاند یوسفزي په ریپورت کې اورو.
د خبری کانفرنس وروسته د پاک ویمن تنظیم منیجر مانیټرینګ محمد یاب مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د پرمختیا لپاره مختص بجټ ډیر کم دی، او دا چې زنانو ته د تعلیم ورکولو بغیر د ټولنې پرمختګ ممکن نشي کېدی.
زمونږ مین مقصد د دې پریس کانفرنس دا دی چې زنانو لپاره زیات سکولونه، هسپتالونه او د هغوی چې کم ضروریات دي، سہولیات دي، هغه یو پاغې کې زیات نه زیات فن مختص شي او چې د هغوی په کار راش.
د پاک ویمن فینانس منیجر مسعود احمد وایي چې زنانو لپاره په کور دننه وړو وړو کاروبارونو لپاره که حکومت بجټ کېږ دي، نو د خیبر پښتونخوا زنانو د ژوند په معیار کې ډیر ښه بدلون راتلی شي.
کوم هغه زور یو دغه سیز روان دی، یو پری پلان نه هغه کې دی چینجز وکړي شي، او هغه د هو به خو هغه شن کې ځکه چې د نن سبا ضرورت لګنور سی وای شي، نور مواقع سی وای شي دی په زنانه بزنس تر اتل غواړي، نو هغه خو بوتیک کولاول شي، بیوټي پارلر کولاول شي، نور داسې مواقع شته. نن سبا جی پولټری فارمینګ کیږي، کور کې دننه کوم کچن گارډنینګ دی، هغه باندې هم کار روان دی.
زنانو د پرمختګ لپاره د صوبایي حکومت لخوا بجټ کې د مختص رقم او د پرمختیايي پروګرامونو په باب لمو چې کله د سماجی بهبود او د ښځو د پرمختګ د خیبر پښتونخوا پارلماني سیکرټری دینا ناس څخه وپوښتل، نو د هغې وینا وه
چې زمونږ خو پراپر پروپوزل ورکړی دی چې یاره مونږ دغه دغه کوون غواړو په خیبر پښتونخوا کې، چې د کومه زمونږ صوبه ورستې ده د دې بنیادي وجه دا ده چې ایجوکیشن کمی ده، ایجوکیشن نشته، اسپیشلی په خواتین باندې ډېر محنت به کوون غواړي، او بهرحال هغه بس زمونږ ډېر کوشش وکړو چې څه پکې چولی دي، هغه دومره زیات کافي نه دي.
یاد دی وی چې په دې نږدېو کې د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی زنانه غړي انیسا زیب د ښځو د پرمختیا لپاره د ځان له وزارت جوړولو بل په اسمبلی کې وړاندې کړی وو، خو دغه بل صوبایي اسمبلی لا تر اوسه نه دی منظور کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو وری او سم لسنی بجې سوي دي بوروار کاکړ د خبرونو لنډې سوړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملکي د روانو امنیتی او سیاسي حالاتو په اړه نن د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه رابلل ده. د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترڅنګ به په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ او استخباراتو مشران هم ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د سیاسي حالاتو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو هم خبرې وشي. د افغانستان د ولسمشری د دواړو کاندیدانو پر دې سلاسوي دي چې په ګډه کار وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه پر یو هوکړه لاسلیک کړی دی. اشرف غنی احمدزی وویل د دې هوکړې له مخې به د افغانستان ثبات او سوکالۍ ته د دواړو ټیمونو لخوا کار وسی. د افغانستان د پکتیکا والی محب الله سمیم له شمالي وزیرستان ورغلو کډوالو سره مرسته کړې ده. محب الله سمیم 13 ورځې په برمل ولسوالۍ کې کډوالو ته د مرستو ورکولو پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی تر خپل وسه د دې کډوالو مرسته کړې ده. کډوالو وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیاتو د دوی هرڅه وران کړې ده. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په دویم ځل هوایي بمباري کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې پر ورځ وویل چې په دې کې پر توپخانه د بیپلوټ الوتکې برید او په اربل ښار ته نږدې د داعش پر یو کاروان د څلور جنگي الوتکو بریدونه هم شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست پر 8 نیټه د دې لپاره په عراق کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړه چې په اربل ښار کې میشت خپل پوځي او سفارتي کارکونکي وساتي او هم هلته د مذهبي لږکیو د ممکنه ټول وجن مخونه سي. او د اسرائیل پوز د غزي په تړنګ کې نوې هوایي بمباري کړې ده. دا بمباري له غزي څخه پر اسرائیل د وسلوالو د راکټي بردونو په خبرګون کې سوې ده.
تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو لنډیز درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان اخبارونو اداریو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کلی کې پاکستان کې سیاسي صورتحال ډیر خراب شوی دی. حکومت او مخالف ډلې په خپل دریزونو کلک ولاړ دي او د غرنګ د حکومت لخوا د عمران خان او طاهر القادری احتجاجونو ودرولو لپاره غیر معمولی اقدامات او حالات نور خراب کړي دي او هم په دې وجہ سیاسي ډډ لاک پیدا شوی دی. ادریه وړاندې وایي چې په تیر وختونو کې هم لنګ مارچونه او احتجاجونه شوی دي خو هغه په خشن سرته رسیدلی او دا شان عمران خان او طاهر القادری هم وای چې زمونږ احتجاجونه به پر امن وي. خدا حکومت سره یره ده او د دې احتجاجونو د مخنیوي لپاره هر هر به استعمالوي. ادریه زیاتوي چې حکومت څومره د دې مسلې په حل کې د ځنډ نکار اخلي دا معاملہ دومره سنگین صورتحال خپلوي نو باید چې د سیاسي مشرانو خبرې ومنل شي، ځکه که حکومت وړاندې د عمران خان غوښتنې منلې وي نو حالات به تر دې نه را رسیدل. ادریه اخري کې لیکي په داسې وخت کې د ملک ټولو سیاسي ډلو لپاره کار دي چې هغوی معاملات ډیر په سوچ او د آئین او قانون په دایره کې دننه هوار کړی، ځکه چې هم په دې کې د جمهوریت بقا ده. بل پلو جنگ رس پڼ خپل ادریه کې وایي چې پاکستان د وسلوالو پر ضد شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم نومي اپریشن پیل کړی دی او امکان و چې افغانستان او هندوستان به د خپل ولس او ټولې منطقې د امن او سلامتۍ په خاطر د دې عملیاتو کامیابولو کې خپل مثبت کردار ولوبوي. خو د بده مرغه دغه سوچ غلط ثابت شو، کوم چې ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. ادریه اخر کې وایي چې پاکستان د خپل خاورې نه د وسلوالو د ختمولو پوره پوره عزم کړی دی او د دغه مقصد د پاره کوټلي اقدامات هم کوي. نو داسې صورتحال کې کابل او نیو ډیلی لپاره کار دي چې د ذمہواری مظاهره وکړي او د وسلوالو په ضد جنگ کې د پاکستان د پاره د مشکلاتو پیدا کولو په ځای اسانه پیدا کړي او د پاکستان مرسته وکړي، ځکه چې حقیقت کې د دې ګټ نقصان به په خپل ذکر شوی دوه ملکونو او د دې ولسته رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان رخ کړی چې د فوج زخدی په اسلام آباد کې د قانون عملی کولو واک بیرته واخلي او مادل سوی بنیادی بشری حقوقو ته پر ځای کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ د امریکا د بهرنی چارو د وزیر افغانستان ته د سفر په اړه ریپورت خپور کړی. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې شاهین بنیاری وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان ته د ترهګرو لخوا خطر پیښتي ولې پوسټ د قابونه بهر واک ورکول او بنیادی بشري حقوقونه معطل کول د دې جواب نه دی. هیومن رائټس واچ ویلي دی د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو له هم پکار دي چې خپل احتجاجي مظاهره پرم نه وساتي. دغه سره سم دی حکومت او پوز د خبر یقیني کی چې د احتجاج کوونکو د زپر لپاره بعد دستور 215 ماده نه کاروي. هغه سیاسي کارکونکو چې نیول شوې دي او پاغوي په جرمونو کې د ککړېدو سباوري ثبوتونه نشته باید خوشې کړي شي. د بشري حقوقو د سار ادارې زیاته کړې ده ولست ترهګرو بریدونو نه خوندي ساتل د حکومت ذمہواري ده. ولې د دغه سره سره بنیادی بشري حقوقو او د ولس ازادي په خپل ځای ساتل هم مهم دي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې په راپور کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د زیارت په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دوو نوماندانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د ملاقات موخه د دواړو ترمنځ د انتخاباتو په سر اختلافات ختمول دي. ورسپانې لیکلي دي کیری غواړي چې د دواړو نوماندانو نه دا ژمنه واخلي چې د رایو تفشیش او د هغې نتیجې به مني چې د هیواد سیاسي ستونزه هواره شي. نوموړي خبرداری ورکړې دي چې رایو ته د بیا کتنې عمل باید نور د ځنډ ښکار نشي. په افغانستان کې واک نوي منتخب شوي ولسمشر ته منتقل کول د امریکا د پلان بنیادی تیګه ده. د دې عمل په بریالیتوب سره ترسره کېدو نه وروسته امریکا کولی شي چې د افغانستان نه خپل ځواکونه راوباسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم په عراق کې د امریکا بمباری. امریکا په عراق کې د وسوالې ډلې داعش پر صد هوایي بریدونه زیات کړي دي. د امریکا جنگي او ډرون الوتکو پرون د داعش توپخانه پناه شکړه. بریدونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اجازه ترسته ترسره شوي دي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست پر 8 نیټه پر عراق د دې لپاره د هوایي بریدونو ترسره کول منلي و چې په ایربل ښار کې د متحده ایالاتو پوځیان او ډیپلوماټیک پرسونل خوندي کړي او هم د دوی په خبره د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د ډلې وژنې مخه ونیسي. تر همدې اعلان وروسته امریکایي الوتکو د عراق په شمال کې ایربل نومي ښار ته نږدې د اسلامي دولت توپخانه پناه شکړه. د امریکا الوتکو وړاندې یزیدیانو ته چې زرګونه کسان په سنجار کې د یاغیانو لخوا کلابنسی وو د حواله لري مرستې ورکړې. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست پرون ویلي تر هغه چې په عراق کې یو پراخ بنسټ حکومت جوړیږي امریکا به په عراق کې د خپل وګړو د خوندیتوب لپاره په هوایي بریدونو تمرکز وکړي. جوش ارنست پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دوی وایي په عراق کې د امریکایي پرسونل خوندیتوب یو عمده لومړیتوب دی او هغه د پوځي ځواک په کارولو ارزي او دوهمې په هغه بشري وضعیت پورې اړه لري چې په سنجار غرونو کې روان دی. ارنست وایي له عراق سره به هیڅ ډول اضافي مرسته او ملاتړ ونه غځول سي او نه به هم د امریکا ځمکني ځواکونه د عراق په چارو کې ښکیل سي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې عراق له یو دردونکو بشري کړکیچ سره مخامخ دی او د ډلې وژنې د خطر خبره هم وکړه. دوی وایي د عراق د راتلونکي خطرونه باید ډیر نه سي. اوسنۍ کړکیچ دوی په ځانګړي ډول تر فشار لاندې نیولې دي. د یزیدیانو او مسیحیانو په ګډون د بې ګناه وګړو په وړاندې د عراق او شام اسلامي دولت تروریستي کمپاین او د هغوی د تاوتریخوالي اقدامات د یوې ډلې وژنې د خبرداري نښې دي. د اسلامي دولت وسلوالو په جون میاشت کې د عراق د دوهم لوی ښار موسل تر نیول کېدو وروسته د هغې وط په شمال کې نور پرمختګ هم وکړ. ځواکونه یې شاته کړل او د ایربل ښار 8 کیلومتر ته ورسېدل. لسګونه زره یزیدیان او مسیحیان د اسلامي دولت ځواکونو تر پرمختګ وړاندې ل خپل کورونو وتلی و. د غیډلې د اگست پر 8 نیټه ویلې چې دوی د عراق ولس ښارونه ښارګوټي او اهداف نیولې دي. راپورونه وايي په ایربل ښار کې شاوخوا 3000 مسیحي کډوال پراته دي. د امریکا د دغه بریټ په لومړني خبرګون کې د عراق د پوز لوی درستیز ویلي چې تمه لري د دغه وسلوالې ډلې څخه نیول سوي سیمې بیرته د دوی تر کنټرول لاندې راسي. په همدې الکې په عراق کې د یو بنفوذ شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستانی یو استازي ویلي چې د عراق د حکومت ملاتړ لپاره له نورو نړیوالو اقداماتو ته اړتیا ده.
او سمجو افغانستان ته د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په موجودګی کې یو اعلامیه لاسلیک کړه چې لمخې به ملي حکومت جوړ شي. او په دې اعلامیه کې درې بنیادی نقطې دي، په دغو کې په دې ټینګار شوی چې دواړه انتخاباتي ټیمونه به د افغانستان د آئین سره سم پرمخسي او د هغه سیاسي چوکاټ غشتونه تباش من پات کیږي چې وړاندې د دواړو امیدوارانو ترمن زور باندې سلاسي و. یو ځل بیا فری بازار ته غشتو
د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د دوو کاندیدانو د دغه غډې اعلان په لومړی ماده کې د افغانستان د اساسي قانون پر رعایت ولټینګار شوی او په دغه واد کې ټول اصلاحات په همدغه قانون پر بنسټ ترسره کیږي. د اعلان دوهمه ماده وایي چې دواړه لوري مکلف دي هغه سیاسي چوکاټ یا جوړښت تجمن پاتاسي چې د تیرې سرطان میاشتې په 28 نیټه توافق قربندې شوی وو. په هغه توافق کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ وسو راغلی و چې د راتلونکي ولسمشر د فرمان سره سم به ژر جر د جایوی رئیس پوسټ جوړیږي او ترتلونکو دوه کلونو پورې به لوی جرګه رابولي تر څو د جایوی صدر اعظم پوسټ تر غور لاندې ونیسي او پریکړه وکړي. د دغه غړې اعلامیې په دوهمه ماده کې د غراز پر هغو توافقاتو هم ټینګار شوی چې باید لوړ رتبه چارواکي د وړتیا د اصل مخې وټاکل سي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی وای د دغه اعلامیې په دوهمه ماده کې دا هم راغلی چې دواړه کاندیدان به د دې سیاسي توافق په برخه کې یو تفصیلي موافقتنامه لاسلیک کوي. شغلی زکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اعلامیې هغې درېمې مادې ته اشاره وکړه چې وایي د دغې تفصیلي موافقتنامې د مسودې د جوړولو لپاره به ډېر ژر د دواړو لورو کاري ټیمونه وګمارل سي.
دوار خواهو همه داول چه پا تخنیکی ساحا که سرا یو دیر معصر همکاری پلار واچوله همه سه پل استازه با وطا که چه پدیر لند محال که در سیاسی تفصیلی سیاسی توافق مسوده حاضر که
په دغه ماده کې ویل شوی چې همدا کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د بهیر د بشپړېدو لپاره یو مهالویش وټاکي او هم د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره پرې وینېټې توافق ته ورسیږي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حضور کې په کابل کې وی خبري غونډې ته د یو ملي وحدت حکومت پر جوړېدو د خپل وروستیو توافقاتو اعلان وکړ.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د هند انګلیسي ژبې ورسپانې انډین ایکسپرس د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی لیکلې مقاله خبره کړې چې په کې لیکي د پاکستان فوج غواړي چې له هند سره د نواز شریف د اړیکو شکولو د لیوالتیا مخنیوي وکړي او هغه د افغانستان په سیاست کې د پاکستان د مداخلت د پخوانی تګلارې له منځه وړلو زخره وګرځوي. احمد شاه سمی دغه مقاله لوستي او ځینې مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او د واشنگتن په هوټسن سیړنیز اداره کې د سوهیلی او منځنی اسیا د څنګ مشر حسین حقانی په انډین ایکسپریس ورسپانه کې لیکي دا ښکاری چې په پاکستان کې یو بل منتخب حکومت هم د بے ثباته کېدو پر لور روان دی. نوموړی لیکي د سیاسي ګډوډۍ ښکار دغه هیواد د خپلې لارې ورکېدو څخه ځان راګرځوي. د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت په هر څه ننوتی او تنګ نظر سوی دی. دوی باید د ډیپلوماسۍ ارزښت بیرته پر ځای کړي. حقانی لیکي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي مارک ګروسمن چې په 2018 کال کې د اسامه بن لادن د نیولو د عملیات پر مهال په اسلام آباد کې ورته ویلي بچي دا ښکاری چې پاکستانی چارواکي او نور نړۍ په دوو جلا جلا کائناتو کې ژوند کوي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټ ویل چې پر ځای د دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د نړۍ د تر ټولو لوی تراګر پر موجودګۍ معذرت وغواړي دوی له امریکا څخه د پاکستان پر خاوره بې له معلوماتو شریکولو د اسامه بن لادن پر وژنه احتجاج کاوي. نوموړي لیکي نړۍ په څرګندول د جهادیانو د لمنځه وړلو په برخه کې د پاکستان پر ناکافي هڅو اندېښمنه ده چې له همدې کبله اوس د پاکستانانو لپاره کار موندل او بهر هیوادونو ته تلل ګران سوي دي. په پاکستان کې د نوي حکومت د منتخب کېدو یوازې څو میاشتې وروسته د دې د بدلولو غوښتنو یو جدي بحث ته لاره هواره کړې چې کېدای شي پاکستان د یو قوم په حیث خپل لاره ورکه کړې وي. په دغه هیواد کې د زیاتېدونکو ترهګري نزغم تاو ترخوالي او لنړۍ څخه د بیلیدو د امکان غوندي حقيقي ستونزې څخه ښکاره انکار کیږي او دغه انکار د ځان خطا ایستلو په معنا دی.
دا احمد شاه زمی چې د پاکستان د امریکا لپاره پخوانی سفیر حسین اکانی په هندي ورسپانه انډین ایکسپریس کې د مقالې مهم ټکی وړاندې کول. د مشال ریډیو هم دغه غړی خبری برخه پای ته ورسیدله. اوس هم اونیز پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو چې تاسو ته باز ومت عابد جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د مینی په نوم دی وی ادبی او کلتوري مجلې د بندیدو په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ولسی ادبی جرګې په اهمیت او کردار د ډاکټر محمد زبیر حسرت د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو، او په اخر کې به په جلال آباد کې د کیسټو او سی ډی سوړ بازار ته سر ورخکاره کړو. مینه یو آزاد او خپلواک مجله و چې د تیرو 12 کلونو رئیس له ننګرهار خبرېدله او تر دې دمه یې شپېته ګڼې خبرې شوې وي. مینه مجله په ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان، پکتیا، کندهار او کابل کې هم مینوال پیدا کړي وو او د خرڅلاو له لارې خودکپا شوي هم وه. خو په دې وروستیو کې د مینه مجله چلوونکی عزت الله زواب د مینه په سر له مرګونو ګواښونو سره مخ شو چې له امله یې مینه مجله د نامعلوم وخت لپاره وتړل شوه. د مینه مجله په اړه نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. مینه مجلی چلوونکی عزت الله زواب د تیر یک شنبه یا اتوار په ورځ په یو خبری ناسته کې وویل چې د یو شمیر پخوانیو قماندانانو د ګواښونو له امله د مینې خبرېدل تر نامعلوم وخت پورې وسنډول. دی وایي:
ما له ننګرهار په ډیرو سختو حالاتو کې مینه مجله پیل کړه او د خپلو لوستونکو پر مټ مې تر شپېته مې غاڼې چاپ کړه. ما په مینه کې د مینوالو مینه پالله، خو د پوهې او پرهنګ دښمنان زما مخ ته ودرېدل. پر مای زما د کار چاپیریال را تنګ، داسې پیغامونه را کړل چې ما زوروي. ما ته د مرګ واخونه وکړل. دغو کسانو مخکې هم د ولایتي ادارې په مرسته زه زورولی وم او ځینې سیاسي ملایانې زما مخالفت ته هڅولي وو. د بشر حقونو خپلواک کمیسون، ملګرو ملتونو، د ژورنالیستانو ټولنو او ملي امنیت ما ته تر اوسه کوم ډاډ نه دی را کړی. ټول زما په کیس خبر دي. مینه مجله د همدغه دلایلو له مخې تر نامعلومې نیټې وتړل شوه.
په ننګرهار کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه هم د مینه مجلې پر بندیدو خواشینی څرګنده کړه او دا یې د بیان پر ازادۍ سخت گزار وباله. د دغې ادارې یو تنغړی استاد سید عباس سادات رسنیو ته وویل:
نه، د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د مینې مجلې د بندېدو دغه اعلان په کلکو ټکو غندي. دوی ته چې کوم تهدیدونه، کوم ګواښونه شوي دي، دغه د ژورنالیزم د اصولو، د رسنیو د قانون خلاف او د ټولو هغه نوافذو معیارونو له مخې چې د ژورنالستان د پاره ټاکل شوي د هغې خلاف دي. هر څوک چې ژورنالستان ته خنډ رامنځته کوي، د رسنیو، د ژورنالیست او د فعالیتونو پر وړاندې په کلکو ټکو غندو، او دغه اداره دغه عمل بیا بیا ځلې د دې تکرار مخنیوي غوښتنه کوي.
په ننګرهار کې میشتو شاعرانو او لیکوالانو هم د مینه مجلې پر بندېدو خواشینی څرګنده کړه. د ختیځ ادبي بهیر مشر زیاودین همدمل وایي: مینه مجله د ولسونو د زړونو غږو، او دا چې زورواکو د مینې په مرۍ پخه کې خوده سخت خواشینی دی.
بدبختانه دومره خفه یو چې له حد زیات ځکه دا د ولس د غږ د ټپ کېدو یو ذریعه وه چې زورواکو استعمال کړه او مینه مجله ودروله. زه د زړه نه خفه یم. د ختیځ ادبي بهیر ملګري ټول خواشینی دي او له هغه زورواکو نه دا غوښتنه کوي چې نور د دغسې د ولس د غږ د ټپ کېدو هڅې مه کوئ.
رحمت الله زیرمل له افغان ولسمشر نه وغوښتل چې د بیان د ازادۍ په وړاندې چې څوک هم خنډونه اچوي قانوني چلند دې ورسره وکړي.
زما غوښتنه د یو ژورنالیست په توګه له افغان ولسمشر دا ده چې راځه د بیان ازادي راته تر الفاظو مه پرېږده. لا مو وخت شته دی. هغه ټوپک سالاران، هغه قومندانان، هغه دولتي چارواکي چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې ستونزې پیدا کوي او د ژورنالیستانو ژوند په خطر کې اچولی دی، راځه هغوی سره قانوني چلند وکړه. که ژورنالیست ملامتی هغوی تورو تمبو ته خطا کا او قبل څوک چلان سره قانوني.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد زیاب دلزی وایي چې د مینی مجلې مسول خپل ستونزه له ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې، که چیرې یې شریکه کړې نو دوی به دا مسله جدي وسیلي.
تر اوسه که څه هم دغه ستونزه مونږ سره په رسمي ډول نه ده شریکه، هډ به دا ده که چیرته مونږ سره دا موضوع شریکه شي بله د زواب صاحب له خوا نه او یا هم په ننګرهار کې د ژورنالیستیکو ټولنو نهادونو له خوا نه. موږ آمادګي لرو چې د خپلو زیرکو ادارو په توسط د مجلې په وړاندې د ګواښونو څېړنه وکړو او که چیرې د زواب صاحب په ژوند او دغه خدمت ته کوم تهدید متوجه اوسي د هغې څېړنه هم د قانوني شکل د خپلو زیرکو ادارو په واسطه ترسره کړو.
د ویلو ده چې ښاغلي زواب له تیرو 12 کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړي او په همدې موده کې د مینه په نامه مجله هم چاپوله او د هیواد په ګوټ ګوټ کې دې مجلې مینوال پیدا کړي وو. د یو شمېر ژورنالیستانو او فرهنګیانو په خبره کچیری په ننګرهار کې د چارواکو، زورواکو او پخوانیو قوماندانانو لخوا د ګواښونو لړۍ هم داسې روانه وي نو هیڅ ژورنالیست یا لیکوال به دې ته زړه ښه نه کړي چې حقایق راوسپړي. باختر ستوری گرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له ډاکټر محمد زبیر اسرت سره په مرکه کې اوریدلی وی چې په ولسی ادبی جرګه کې د ارواخات امیر حمزه شینواری او ارواخات کامل مومند پالی ونډې په اړه خبرې کړې وی. دا چې په ولسی ادبی جرګه کې د ارواخات قلندر مومند کردار سو د مرکې په دې برخه کې به له ښاغلي حسرت څخه واورو.
لکه څنګه چې یو سکوي د سکې دوه اړخ ای کنه، ځینې خلک وایي چې د سکې یو اړخ کوټه یو بل کاری، خو د دې سکې دواړه اړخ کاره دي. کلندر صاحب وایي چې زه د ولسي د بجرګي د خپلو اسلافو د خپلو مشرانو غکار او زیار چې کمینو مخ پر وړاندې بوزم او هغوی چې به څنګه ادیبان او شاعران روزل او پیدا کول به د پښتو ادب دپاره د ژبې د پرمختګ دپاره به کار کولو، همدغه کار په د ساحلي کونکو مرکه کې کلندر صاحب کولو. دا کلندر صاحب و چې خپل ځان ته د نوي کلتور زلمي راغونډ کړل او یو نوي لارې ورکړل، تحقیق طرف ته، مقاله نګارۍ طرف ته، تنقید طرف ته، شاعرۍ طرف ته، هر قسم مقالې او رپورتاجونه د پدې کې مونږ پیش کړي دي او خلکو هم پکې پیش کړي دي. نو کلندر صاحب نه یوازې شاعر و، نه ډېر ښه افسان نگار و، نه ډېر محقق و، نه ډېر ښه محقق و، نه ډېر ښه تنقید نگار و، بلکې هغه یو ژورنالیسټ هم و او یو ښه سیاستدان هم و، د باچا خان ملګری و، د خودی خدمتګار تحریک ملګری و. نو دا ټولې خوبۍ په هغه کې وې. بل دا چې هغه څنګه چې ما دغه نورې ژبې یادې کړې لکه انګریزي او عربي او فارسی، نو دا عربي او فارسی د هغه کور داسې وایي چې د کورنۍ ژبې وې، ځکه چې د هغه پلار ډېر لوی عالم فاضل سړی و.
بالکل، دا خو د کلندر صاحب مرحوم او صاحبو کې راځي، څوک سترګې نه شي پټولی. خو تاسې چې اوږده کلونه د سهو لیکونکو مرکې رودادونه لیکل، نو تاسو خو به لیدلي چې ډېر د اوسني عصر ډېر شخصیتونه چې اوس په حساب کې دی شي د قلندر مومن د سوري لاندې وده کړې ده، که سو نامې را لوي
هغه کې ګوره هغه په خپل ډېر لوی نومونه دي. یو لکه ډاکټر محمد اعظم، ډاکټر راجول شاه خټک، مجید الله خلیل صاحب چې د پی ټی وی نه جی ایم ریټایر شوی دی، همدغه شان ډاکټر یار محمد مغموم صاحب. خو بس تا ته خو پته دی، ته خو په خپلو رسو لیکونکو مرکې کې پاتې شوی.
مشال راډیو اورېدونکو ته
د مشال راډیو اورېدونکي دي هم په دې خبره باندې پوه شي چې زموږ افغانان روړه به همدغې ته راتلل. په هغې کې چې کوم دي نو زرین انزور صاحب، اسف سمیم صاحب استاد، او حبیب الله رفیع صاحب، مجاور احمد زیار صاحب، او محمد صدیق پسرلی صاحب الله دې وبخښي، او دا غی زامن اسد الله غزنفر او عصمت پسرلی، او دا ټول براتلل، سلطان محمد صابر صاحب براتلو. هغه هم چې کوم دی نو دغه یو زرین دور زمونږ تیر شوی دی په پښتو ادب کې. او اوس چې کوم په دې ټوله پښتونخوا کې تاسو وګورئ چې کومې ټولنې دي، جرګې دي، مرکې دي، نو هماغه د سهولي کونکو مرکې او د ولسي د جرګې په نقشه قدم باندې روان دي. او کلندر صاحب لومبې شخصیت دی چې هغه رودادنګارۍ له دوام ورکړ، یعنی په ولسي د بجرګه کې به چې کله اجلاسونه کېدل نو کلندر صاحب وایي چې ما دا محسوسه کړه چې زمونږ دا خبرې او دا وخت دا ډېر زیات قیمتي دی او دا ډېر اهم دی، نو دا مونږ نه دا چې په هوا کې تحلیل کېږي زی لګیا دي، نو ولې دا ریکارډ نه شي، دا دې مونږ په خپل گرفت کې ولې وارنو. نو ما رودادنګاري شروع کړه چې هغه چا به سوي نو خبرې به ما ریکارډ کولې، ما به لیکلې، ما چې کوم د ولسی د بجرګي رودادونه د انور خان دیوانه مرحوم نه ترلاسه کړی دا غي شمیر چې کوم دی نو یو سل نه هدیش یو کم سل وی دا غي کې زیاتره رودادونه قلندر صاحب لیکلي دي ځکه چې هغه د جرګي کشر سکتر یا پکې حمید صاحب لیکلي دي هغه د جرګي کشر سکتر او حمید صاحب لیکلي دي کامل صاحب خپل رودادونه لیکلي دي سیف الرحمن سلیم صاحب لوی نوم دی دا غدور هغه روداد نگاری کړی دا روداد نگاری مهدی شاه بچا روداد نگاری دی
ډاکټر صاحب کده مهدی شاه بچا په پن باندې هم لګرنا واچوي
مهدی شاه بچا په خپل د خدای خدمتگار تحریک یو دا چې ډیر لوی نوم دی چې په شاعری کې هم او په افسانه‌نگاری کې هم چې دا کلیات د مهدی داستانی کلیات د افغانستان د زنګزور سپ په اهتمام او په زیار او په کار باندې چاپ شوی دی او دا بعد افغانانو کتلی او زمونږ دې طرف ته خلکو کتلی دي او دا غینه پستم چې کوم دین یو دوه مجموعه دا چاپ شوی دی هغه د علمی کورنۍ سره تعلق ساتو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په سګنی اختر کې چې د پښتو موسیقۍ کوم البومونه تیار شوی د جلال آباد خار په کیسټ پلورنځو کې تر لاسه کېدای شول او کیسټ پلورون کې وایي چې د افغانستان د ولسمشري جنجالي بهیر او میموري کارډونه بازار ته سخت صدمه رسولې ده نور حال په یو ریپورت کې درکو چې په یوې سندري سره پیلېږي بریلی سمدی په غږ کې دا سندره د جلال آباد خار وړو منډۍ ته څیرمه دی او کیسټ پلورنځي څخه راوځي چرته چې یو شمیر کیسټ او سی ډي پلورنځي پرانستل شوي په دغه کیسټ پلورنځیو کې هر هغه کیسټ او سی ډي ترلاسه کیږي چې سګنی اختر کې د پېښور او خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کیدای شي خو کیسټ پلورونکي وایي چې سګنی اختر کې د کیسټو بازار د نورو اخترونو پرتله ډیر سوړ و یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نو می ذاکر ده او د چه فړی کیسټ پلورون کې سګال اختر یعنی پر ټول کیسټ پلورونکو کې څه خاص مخون دي نو دا که پروس کال څنګه اخترونه ول آسی مزه نشته ده بلکې هم د سدا هر یو کار هم د سدا سګال تقریبا شل یا پنځه ریلیزونه ول پنځه شو کې د چا خبر هغه یو ریز مونږ نه سم نه دی وته زکه چې پاتې ټول په دکانانو مې په مومي تو ټول باندې پاتې
یو بل تن کیسټ پلورون کې به وایي چې د کیسټو بازار ته د موبایل میموري او یو اس بي سخت صدمه رسولې ده
تمامو عبدالرحمن د جفاړه کې د کیسټو دکان لرم او کمبال چې په خور کې دا ټول مونږ چل په دکان کې موجود ده ټول یو دانت ودانی خرچي ویل ته دا ده چې بازار کې کمپیوټر والا نه سې چا د فلشونه کې چې چا د میموري ګان 500 روپے باندې ټول فلش او میموري کارت ډکه ټول کار مونږ ته خراب
د جلال آباد خار د کیسټ پلورونکو ټولنې مشر غنی خان لیوانی بیا وایي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو جنجالونو د کیسټ او سی ډي په بازار هم منفي اغېز پرېښی دی
سکنه اختر زبردار درته وي مچ دا کم جنجال چې پوس د ولسمشرۍ پټاکونو کې چې کم وی یو بل تقینات نه کوي د دې په وجه د ټولو خلکو بازار خراب ته خو خوره زیاتې مونږ په کې وځپل شو اکثریت زمونږ کم ځوان کل چې کم ده دا په یو تشویش کې دوی دي چې مونږ سره بچی کیږي زمونږ آینده به څنګه وي هغه سره خپل د ځان غم دی غوي به موسیقي ته څه وزګار شي چې دوی موسیقي ووري
دی وایي چې د جلال آباد خار په دریو بازارونو کې ورسره ټول و دیرش کیسټ پلورنځي راجستر چې په تیر یو کال کې 15 کیسټ پلورنځي بند شوي او اوس یوازې 2 د خلکو پر مخ پرانستي او زیاتوي که د کیسټو بازار همداسې سوړ وي امکان دی ولري چې پاتې دوکانونه هم وتړل شي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ
مشال ریډیو ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.